السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکۍ ته اندېښنې زیات شوې دي. په ورته وخت کې بیا ملګري ملتونه ډاډ ورکوي چې افغانستان د مرستندویه ادارو او هیوادونو له یاده نه دی وتلی. دا خبری برخه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د متحده عربی اماراتو د خوراکي موادو مرسته پرون کابل ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل هوایي ډګر کې د دې مرستې تر تسلیمېدو وروسته رسنیو ته وویل:
د متحده عربی اماراتو نه ډېره مننه کوو چې د افغانستان له خلکو سره د خوراکي او غذایي موادو په برخه کې کومک کړی ده. دېرش ټنه مواد یې راوړي دي. متحده اماراتو مخکې هم د افغانستان د خلکو سره ډېر ځلې خوراکي مواد، ادویه او مختلف شیان په ځمی کې او پسرلي کې راوړي دي او افغانانو ته یې تسلیم کړي دي.
مجاهد وویل دا مرسته به د دوی حکومت په اړمنو باندې په عادلانه توګه وویشي. متحده عربي اماراتو داسې وخت له افغانانو سره د دېرش ټنه خوراکي موادو مرسته کړې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي له لوږې سره مخامخ دي. په سویډن کې د ښي اړخو افراطیانو لخوا د قران کریم د سوځولو په غبرګون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړې او دا پیښه یې په کلکه غندلې ده. په اعلامیه کې د طالبانو حکومت د سویډن له حکومت غوښتي چې د دې پیښو د تکرار مخه ونیسي او د قران کریم د سوځولو عامل ته سزا ورکړي. د راپورونو په اساس د یکشنبه په شپه د سویډن په لینکوفینګ ښار کې د ښي اړخ افراطي ګروپ اسلام ضد او مهاجرت ضد ډلې قران کریم ته اور ورته کړی دی. د دې پیښې په غبرګون د ایران او عراق په شمول ځینو هیوادونو د سویډن سفیران احضار کړي او خپل اعتراض یې ور اورولی دی. د اوکراین په لویف ښار کې پرون د روسیې په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه وو کسان ووژل شول. د اوکراین د ملي امنیت شورا منشي اولوکسی دانیولوف په یو ټلویزیوني بیان کې ویلي چې د بریدونو کې یوولس کسان ټپیان شوي هم دي. د ښاغلي دانیولوف په خبره داسې ښکاري چې روسي ځواکونه د فعال محاربې حالت ته دننه شوي او ډېر تمرکز یې د اوکراین ختیځو سیمو ته اړولی دی. د اوکراین دفاع وزارت ویلي روسیې د ماریوپول او څو نورو سیمو کې له بم غورځوونکو الوتکو او نور درنو وصلو کار اخیستای دی. او په پاکستان کې یوې محکمې هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړل چې د یوې سریلانکایي کارخونی مدیر د کفر په تور په ډله ییزه توګه وژلی و. د ګجران والا ښار د یوې محکمې قاضي په دې اړه حکم د بندو دروازو تر شا واوروه او د پریکړې جزئیات موظف څارنوال ندیم سرور شریک کړي دي. د سرور په وینا قضیه کې ښکېلو نه نورو کسانو ته د ابدي حبس او دوه اویا کسانو ته د دوه کاله بند سزا واورول شوه. د سریلانکا د نساجي فابریکې پر مدیر پریانتا کومارا تیر دسمبر سیالکوټ کې برید شوی و. شاوخوا سلو کسانو کومارا دین ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو تر مرګه ورسوه او بیا یې جسد ته اور واچوه. دوی کومارا تورن کړی و چې هغه کاغذ څیرې او سوځولی چې د قرآن شریف آیاتونه پرې لیکل شوي وو. دا وو خبرونه. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اورئ، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کور دننه د ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي چې د سږ کال لپاره سلګونه ماشومان په خوارځواکۍ مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 3,000,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر جاوید اجیر پرون په یو پیغام کې رسنیو ته ویلي چې له دې ډلې تر 1,000,000 ډیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. له دې ډلې نه 1.1 میلیون ماشومانو له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه نور د منځنۍ کچې خوارځواکۍ سره مخ دي. له بده مرغه کلنۍ شمېره مخ په زیاتېدو ده. د 2022 کال له پیله د شدیدې خوارځواکۍ شاوخوا 6,000 پیښې ثبت شوي. متاسفانه د سختې خوارځواکۍ له امله شاوخوا 324 ماشومان مړه شوي هم دي. د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر زیاته کړه چې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق او د خوړو نړیوال پروګرام WFP له دغه وزارت سره په ګډه کار کوي. په همدې حال کې د یونیسف یوه چارواکې چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللې د یکشنبې په ورځ په ټویټر باندې لیکلي چې افغان ماشومان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ دي. دغه سازمان د نړیوالو اړیکو مشرې پالوما اسکودیرو وویل هغې په افغانستان کې ولیدل چې د څو لسیزو جګړو، وچکالۍ او اقتصادي سقوط د ماشومانو لپاره بې مخینې بشري بحران رامنځته کړی. د اغلی اسکودی رو پوینا یونیسف له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي او په ټول افغانستان کې 2215 روغتیایي مرکزونه چې 1.4 میلیونه ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي د یونیسف له ملاتړ برخمن دي.
و موردل چې د افغانستان د حکومت یا د طالبان د حکومت د عام روغتیا وزارت تاییدوي چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. خوارزواکۍ څه شی دی؟ خوارزواکۍ هغه حالت ته وایي چې انسان د نه کافي خوراک په وجه کمزوری کیږي. ځینې ماشومان به مو لیدلی وي چې پوستکی یې ګونځې ناسې پړسېدلی او هډونه یې داسې راوتلي وي چې پښته یې شمیرل کیږي. بل لور ته بیا ملګري ملتونه ډاډ ورکوي چې لا تر اوسه د اوکراین کړکیچ د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د ناورینونو د هواري هڅې نه دي اغېزمنې کړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټن ګریفټس پرون په یو کانفرانس کې ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم له نورو هیوادونو سره مرستو ته ژمن دي. ملګري ملتونه دا ډاډ داسې مهال څرګندوي چې د خوارزواکۍ په ګډون په افغانستان کې دا مهال بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او له نیمایي زیات وګړي یې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له پیله دا اندېښنې زیاتې شوې چې ګواکې مرستندویان به د اوکراین د کړکیچ په خاطر د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو مخ واړوي. پرون د همداسې یوې پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارټن ګریفټس ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم د افغانستان او نورو هیوادونو د ستونزو هواري ته ژمن دي. تر دې دمه د افغانستان، یمن، سوریه او ځینو نورو ناورینو سره د مقابلې لپاره د تمویلونکو ژمنې نه دي کمې شوي. موږ لا هم له ځینو بسپنه ورکوونکو د ډیرو همکاریو تمه لرو، خو لویدیز مرستندویان چې اوکراین ته ډیرې پیسې ورکوي د نړۍ له نورو هیوادونو سره خپل سخاوت نه دی کم کړی. البته موږ اندېښمن یو چې ښایي داسې یو حالت ته ورسیږو. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټن ګریفټس بیا د اوکراین بشري کړکیچ په نړیواله کچه بې تاثیر هم ونه باله او وی ویل سږ کال د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخ دي 25% زیاتیږي. ګریفټس وویل د ملګرو ملتونو بشرپالان او مرستندویان له بېلابېلو ناورینو سره د مبارزې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان څه وخت مخکې د افغانستان په تړاو د مرستو کانفرانس دایره کړ، خو څومره چې تمه وه په هغه اندازه مرستې جلب نه کړای شوې. د راپورونو په اساس د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې سره مخ دي او د ملګرو ملتونو سازمان وار د مخه ګواښ کړی چې کله افغانستان سره کافي مرستې په وخت ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازانه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم د افغانستان د پاسپورټونو د نوې پریکړې په اړه یو راپور. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د پاسپورټ ویش په وی لانجمنې او اوږدمهاله ستونزې اوښته دی. د پاسپورټ عمومي ریاست په یو تازه اقدام کې له دې وروسته د 15 کلن پاسپورټ په ځای د 10 کلن پاسپورټ ویش اعلان کړ. د دې ریاست ویان پرون ازادي رادیو ته ویل هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي له دې وروسته 15 کلن پاسپورټ نشي اخیستلی. خو خلک د پاسپورټ ریاست دغه ګام د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته په کتو سخت او ستونزمن بولي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې لدی ورسره 15 کلونو پورته وګړي 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلای. د طالبانو د پاسپورت ریاست د وینوي پریکړه لمخې 15 کلن پاسپورت د 15 کلونو څخه کم عمر وګړو ته ځانګړی کړ. د ریاست په وی خبر پانه کې ویلي یا د پریکړې د زیاتې غنیګونې مخنیوي او پاسپورت غوښتونکو ته د سهولت په مخه کړی ده. د طالبانو د پاسپورت ریاست ویان شفیع الله تسل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
واضح ده چې مثلا موږ کسان دپاره چې هغوی عمرونه له 15 کلو پورته دي هغو دپاره موږ دین وروسته 15 کلن پاسپورټ نه ورکوو، بل 10 کلن پاسپورټ اخلي. هغه کسان چې له 15 کلونه عمرونه کته دي هغو دپاره موږ اندا 15 کلن پاسپورټ نه ورکوو.
خو یو شمیر کابل ښاریان د افغانستان د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د 10 کلن پاسپورټ اخیستل د ډیرو له توانه پورته خبر ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکي حلیم او احمد الله
یو نفر کې شیر یو پاسپورټ واخلي یا لاس کلو لپاره باندې پاسپورت اخیستلونه بیغمه وي. نو یو پاسپورت باندې فعلاً چې د لاس کلو لپاره ورکول کیږي لاس یې لا یو لس کم زیات مصرفي افغانۍ. که چیرې مثلا یو نفر 15 نفره فامیل ولري په دې 15 نفرو کې دا پاسپورت واخلي پنځو پنځوس اته شپېته زره روپۍ افغانۍ دې باندې لګښت راځي، نو دا غټ مشکل ده.
نظره همغه پنځه کلن ښه و د افغانستان خلکو لپاره، په دې چې کېدای شو هغوی له یو طرف نه پنځه زره پنځه نیم زره څومره پیسې چې کېږي همغه یو طرف پیدا کړي وای، یو پاسپورټ یې اخیستی وای. نظر دې وضعیت ته زما په نظر همغه پنځه کلن
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې د یو پنځه کلن پاسپورټ به یې پنځه زره او پنځه سوه او د یو لس کلن پاسپورټ به یې یولس زره افغانۍ وه. خو اوس د پاسپورټ ریاست چارواکي د یو لس کلن پاسپورټ به یې لس زره او څلور سوه افغانۍ ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په نهه زره څلور سوه اتیا
دولس زره اویا
پنځلس زره نوي
او ولز در اته سوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په خوست او کونړ ولایت د پاکستان د ورستیو بریدونو په تړاو په افغانستان کې دننه د عام خلکو غوسه زیاتې شوې دي. پرون د پاکستان څو خارونه هم د پاکستان د دغو بریدونو پر ضد مظاهرو شاهدان وو. په کندهار کې هم لزګونه فعالانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او پر خوست او کونړ د دوی روسي بریدونه وغندل. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
مظاهره چانو چې شمیرې لسکونو کسانو ته رسیده د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه او د هغه قربانیان او انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي وو. دوی دا بریدونه وغندل او د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بریدونو په اړه دی چپ پاتې نسی او د ورته عکس العمل جدي تصمیم دی ونیسي.
دغه ناروا بریدونه، دغه جبر او د ظلم تر عنوان لاندې بریدونه نور د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستان د لوري بند سي او نړیوال دې په جدي توګه د دې پښتنه وکړي. اسلامي امارات څخه غواړو چې د پاکستان خلاف د دغه بریدو خلاف خپل هغه کاروایی وکړي چې هغه د ولست د قناعت بخښ وي.
نو دغه برید موږ په سخت ټکو غندو او د اسلامي امارت ادارې څخه دا غوښتنه کوو چې د دې ته خپل جواب وویل چې ته ولې دا کیږي او داسې بریدونه ډېر کیږي د پاکستان د لوري. اما دې ته جواب نه دی ویل شوی، موږ بس یوازې دا غواړو چې دې ته جواب وویل شي.
د مظاهرې یو بل ګډونوال ګلاب شاه وویل چې پاکستان د افغانستان پر حریم تیری کړی او د بی ګناه خلکو وژل یو جنگي جنایت دی.
پاکستان هر وخت هر ځلې موږ وطنوال بی ګناه انسانان شهیدانوي، ځینې وخت راکټونه راغورځوي او اوس دې جرات پیدا کی چې راغلی چې زمش په خاوره باندې د جټالو تکو بمبار کوي. دا ځکه چې دا زمش وطن هیوادوال به د جزمر ولسونه به د هیڅوک هیڅ اقدام نه کوي. موږ د امارت ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې دوی سخت غشمتون کی جواب ورکړي.
د پاکستان هوایي ځواکونو د تیر شنبه په شپه په خوست او کونړ ولایتونو کې بریدونه وکړه چې شاوخوا شپېتو کسانو ته پکښې مرګ جوړ واوښته. د دې بریدونو په خبرګون کې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هم عام خلک
پر افغانستان مو د پاکستان د وروستیو حملو په تړاو د مظاهرې راپور اورید. پرون د طالبانو مرکزی او سیمایزو چارواکو له ازادۍ راډیو سره د دغو بریدونو وروستي جزئیات شریک کړل. د طالبانو د ویاندویانو په وینا په دغو دواړو بریدونو کې ټول ټال وڅلوېخت ملکیان وژل شوي او دوه ویست نور ټپیان دي.
ازادۍ راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
په کابل ښار کې د واټونو د سر پلورونکو چې په غیر متحرکو وړو غرفو کې دوکانداري کوي وایي ښاروالۍ له دوی نه لوړې کرایې اخلي. دوی وایي د کابل ښاروالۍ مسؤلین پرته له دې چې د دوی غرفو ګټه په نظر کې ونیسي کرایه یې ټاکلي چې غرفه لرونکي یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي ټاکل شوې کرایه په بیلابیلو سیمو کې توپیر لري او په خبره یې هغه پلورونکي چې د ډېرې کرایې ورکولو توان نه لري کولای شي هغه سیمو ته خپلې غرفې ولیږدوي چې کرایه یې کمې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نه ویش کلن احمد الله چې د جامو وړ غرفه لري د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوې کرایې څخه خوښ نه دی. دی وایي د خلکو اقتصادي وضعیت